السلام علیکم. دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12 په راپورونه کې اوري. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلی خبری وقت دیر و موضوعات بانی ها که سیاسی موضوعاتی که بشری موضوعاتی که در افغانستان اجتماعی دکنیل که در موضوع
به هلمند که در آزادی رادیو در خبریال محمد الیاس دایی در وجل که دو ننکال پرستو که بیلا بیل ولایتونی که مینوال در لودل
شهید الیاس دایی واقعا در هلمند در خلق و یورسا جاغو او هر ستونزې او مشکلات په هلمند کې به موجود و په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو
یعنی د هلمند کې کوم مشکلات چې دی هغه خو په چوپه پاتې شوی دی کوم وخت چې دایی صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسلمانانو پر رسوله
په بهرنی مسایل کې اوري چې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو بیلابیل عکس العملونه راغلي دي د ازادي په صفو کې اونیس پروګرام چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو خپلا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ کې د پراخ لوږې مخاوني ولسي دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه د هتر رسیدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد وربندې رانیسي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې د عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
The Afghan jagre pkhwane po jano ta waim che manana aw bala da che stasu khidmatuno da hiwat khondi wasata. De shulu kaluno le para muk bi haga sibri duwana lit che de 2000 lumbi kal de September pe yola sama shawayu. Ne yawazi da balki muk laadu aw al qaida mulamain zay wada.
And decimated al qaida.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پایلوبې ته ووت استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 100 او یا منډې هدف وټاکه استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړې او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمې پر ورځ دا خبره رسنیو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسی ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغو استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي، خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او نجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړۍ غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de tsu da lailo la mkhifya wadi shi hit suk na gwadi che koranai jagri ta bir tarastan shi hit suk iqtisadi suqut che be subati ra minsta kawi na gwadi tol de di ghoktana kawi che pa afghanistan ke dana na de tragar wa anasar sara pa aghizma la toga muqabala wa shi aw muk tol gwadi che de khadwalo de nawi karke che mkhawni shu
refugee crisis
de taliban de hukumat de bahraniyo chaaro sarparast wazir amir khan muttaqi che pakistan ta talai د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا فلس ګډونوالو سره غونډه درلوده، دغو سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه، او همچنان د امنیت په برخه کې په ډېرو ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دې خبره ده د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سویفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار خبري لنوي د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري لنو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نه شي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولي وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموش کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه شي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپلې رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ضایع و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیش مسؤلیت ونه مانه.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه لور اوس هم د پلار راتګ ته سترګې پر لار ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایی د ورور په اواز پیلېږي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویلو چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشوی دی، دی عاملین ته هم دی قانون منګولو ته وسپاری او عدلی او قضایی ارګانونو ته دی وسپاری او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې په وینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې دا زموږ په ساحه کې نه ده تېر شوی. د حکومت په ساحه کې تېر شولو نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېدی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تېرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له موره څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ سته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلی چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکاوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اورېدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپله ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپل دندې له لاسه ورکړي، ډیری شاخه کارونو ته مخه کړي، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخ دي، نه یوازې چې د میاشتو معاشونه معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه، د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل، چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو ویشتو کلونو کې موږ سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لویه څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونه په دې ونه توانېدل چې هغوی د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارت هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه، په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دایي وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغچې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دایي تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غوژنو نه رسیږي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی لاشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به احمد شیبر را توې چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څرګللې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د راپور په استناد لیکي چې د سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عربي اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشتې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبه بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلوماټ په خپل مقاله کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی و او پکې ویل شوی و چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلوماټ بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسیې کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوو لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي، تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندویه سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیشه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو 8000 افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بل خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د ده اړیکې له ولسمشر جو بایډن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر ړنګېدو را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د ولسمشر بایډن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول، خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
او وسم یو بهرنی مسأله سلګونه په نغښتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سیوی او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړی چې د مسأله د ناتو او د روسي لملاتړه برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سفیر ولستانګزی په اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه په نغښتون کې ډیره شوی. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولیس سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیې په سیمه کې د خپل متحد بلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله توند غبرګون ښودلی او په بلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل اروپایي ټولنه به د لوکاشنکو په رژیم باندې بندیزونه زیات او سخت کړي او موږ به په دې اړه دوشنبه په بروکسل کې پریکړه وکړو. هغه خلک او کمپنۍ چې د انسانانو په هدفمند د قاچاق کې لاس لري په ټوله نړۍ کې به بندیزونه پرې ولګول شي. اروپا له دې مخکې هم د بلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بلاروس له خاورې پولند او نورو گاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل
موږ
اروپا ته اودا ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلي شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خپاره شوي چې ښایي په ناغوښتنو کې د بلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112411. شمېره بیا وایم 00422112411.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداری ورکړی دی. نن د نومبر 12مه د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمانځل شو. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبې ته ووت. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربان. السلام علیکم. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي. چهارشنبه نوې ډلې د وی غونډې کوربه وو. پنځشنبه اسلام آباد او نشتې دویونه مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري که څه تمې لري؟ که دا پوښتنې هر راز ځواب وو، یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یوه خوله نه دي. د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د سیمه ییز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړې. خو نه د پاکستان استازی پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازی نوې ډیلی ته واستاوه. په اسلام آباد کې که څه هم د تریکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا، چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي، خو اسلام آباد ته تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه غونډه وه، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ. واشنگتن چې پوځیان یې له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام ویست د سفرونو په اړه وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي.
هغه به روسیې او هند ته لاړ شي. دې به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه هیلې لرو.
یو شی چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي، یعنی تقریبا دا سره تکرار دي. بشري حقونه، له افغانانو سره بشري مرستې، په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شموله وي، او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوي. په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریه بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره او شکر الله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر. اخلي بارکزي، ستاسو په باور د سیمې هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې په وروستیو کې غونډې زیاتې کړي دي؟
سیمې هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دنه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیرم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15مې راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم همدا خبره تکراروي او یا داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه؟ آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کنه؟ آیا طالبان داسې واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دومره خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ، په تېر دو میاشتو کې طالبان حداقل تر لس